السلام علیکم د څلور بجو د خبرونه تشریح غلاس نن جمعه ده د سلواغي د 22 د فبراير میاشتې 11 پایل په لندو خبرونو کو افغانستان کې د یو بهرني خبريال د تشتول کېدو یا احتمالي نیول کېدو راپورونه ورکول سوي دي یو سرچینې ازادي رادیو ته د دې لویدیز خبريال نادرکه کېدل تایید کړی دي په فراولت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې ویلې چې د کابل د طبي پوهنتون د استاد ډاکټر فواد پیرزاده د تشتولو په تړاو یې درې تنه نیولې دي ډاکټر پیرزاده تیر اونۍ د کابل په شیرشاه مینه یا کارته 4 کې یرغمل سو د نوموړي د حال په اړه تر اوسه څه نه دی ویل سوي د بادغیست مرکز قلعه نو د جامع جومات په دروازه کې یوې چاودنې یو کس وژلې او اته نور ټپیان کړي دي د بادغیس د ولی ویان مولوی باز محمد سروری ازادي رادیو ته ویلي چې پېښنن د جمعې تر منځ وروسته وسوه د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی د کابل امنیه قمندانی وایي کابل کې د یوې کارخانې د مسؤول د وژنې په اړه څېړنې کوي د قمندانی نن په یو لنډ بیان کې ویلي پرون د کابل په شپږمه حوزه کې د خیاطۍ یوې کارخانې ته څلور وسلول ورغلي او د دې کارخانې مسؤول یې په ډزو وژلی دی د پېښې د انګېزې په اړه څه نه دی ویل سوي په داسې حال کې چې د اوکراین په پولو کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو پر سر په سیمه کې کړکېچ زیات دی نن تمه کېږي چې ډیپلوماتیک فعالیتونه دوام وکړي د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن او حکومت یې روسیې ته د خپلو اقداماتو په خاطر د خبرداری ورکولو لپاره د لویدیز د رول د رهبري کولو هڅه کوي او په عین حال کې د ترینګلتیا کمولو لټه کوي او د روسیې په لرې ختیځ کاموچات کا ټاپو وزمه کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې دوه پیلوټان مړه سوي د دې سیمې د اضطراري چارو وزارت نن ویلي چې دغه شخصي الوتکه تېره شپه کوریا کې کلي ته نږدې نسکوره سوې دغه وزارت ویلي د الوتکې د نسکورېدو له کبله د لګېدلې اور د مړه کولو لپاره اور وژونکو او ژغورندویو ډلو د څو ساعتونو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړ د دې ترڅنګ د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي کله افغانستان خپل ځواکونه نوې استلی اوږدې جګړې ته به دوام ورکولای
د وټو لپاره خو وخت نو حکومت نوې وټلې موږ اړو چې ډېر نو ستیر مو بیا ته ورسانه کړوي
په سیبیس کې لنډیولو محسوسو سره د طالبانو د پلاوی په خبرو کې ځینې موافقې سوي دي
په دې اعلامیه کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیا او زده کړو د مهیا کولو او ساتنې په شمول مهم مسایل شامل دي
د ایران څخه نیمروز ته ستنه کړی سوي افغانان وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو کړېږي په غزنی کې یو بیا د پوهنتون یو استاد او د غزنی پوهنتون د شریعتو پوهنځي رئیس وژل سوی په خوست پکتیکا کې قاضیانو او د محاکمو کارکوونکو ته سپارښتنه سوی چې له خلکو سره ښه چلند وکړي
امید ده چې دغه ملګری به هیواد خلکو لپاره د خدمت مصدر وګرځي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د نور مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه د راپورونو برخه تورزو په افغانستان کې د یو بهرني خبريال د تشتول کېدو یا احتمالي نیول کېدو راپورونه ورکول سوي دي یوې سرچینې ازادي رادیو ته د دې غربي خبريال نادرکه کېدل تایید کړل ازادي رادیو د محل د دې خبريال د خوندیتوب په خاطر د نوموړي د نوم له اخیستو ډډه کوي ځینې افغان خبريالان چې ادعا کوي په دې اړه معلومات لري وایي چې دا خبريال له څو نورو بهرنوي وګړو سره یو ځای کابل کې نادرکه سوي دی تر اوسه پوری طالبانو د دې لویدیز خبريال او ورسره د نورو بهرنوي وګړو د نادرکه کېدو یا تشتول کېدو په اړه څه نه دی ویلي د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د خپلو پوځي چارواکو هغه راپور ردوي چې ګواکې دی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر مهال د وضعیت په درک کولو کې پاتې راغلی جو بایدن له ان بی سي ټلویزیون سره په خپله تازه مرکه کې یو ور بیا د افغانستان په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او زیاته کړه که داسې نه وای کړي اړ وو چې اوږدې جګړې ته دوام ورکولی نور حال د پیروزي عزیزي په راپور کې
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هغه راپورونه رادوي چې لامل یې پرنیو کې دي چې له افغانستانه د خپل ځواکونو پر ایستلو سره د وضعیت په درکولو کې پاتې راغلی بایدن تازه تیر شپه نو وخت ته ان بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې ټینګار وکړ
د وټو لپاره خو وخت نو حکومت نوې وټلې موږ اړو چې ډیر نو ستیرې مو بیرته ورسانه کړې وای د یوازې 2000 یا 3000 زنه نه بلکې موږ مجبورو چې باید د سرتیرو د پام وړ شمیر زیات کړو او موږ بیرته دې ته وګورو او موږ بیرته دې وګ دي چې بیرته ستان شو
بایدن روسته له هغه د څرګندونې وکړې چې د تیرې دوشنبه په ورځ واشنگټن پوسټ او رسپانې د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور خپور کړ چې پکې امریکایي پوځیانو د بایدن پر ادارې له افغانستان نه د خپل توکونو پر چټک سلو نیوکی کړی دي. په دې راپور کې د امریکا د سپینې ماڼۍ او بهرنیو چارو وزارت پر چارواکو نیوکی سوي دي چې د ځواکونو د ایستلو پر مهال د طالبانو پرمختګ او د افغانستان د جمهوري حکومت سقوط ته متوجه نه و. هغه څه چې طالبان د امریکا ماتې او خپل د جګړې ګټل بولي. واشنگتن پوسټ د پینټاګون پوځي چارواکو د راپور په حواله لیکلي چې دغه امریکایي پوځي چارواکو دا راپور 2000 مخونه لري او د بایډن د پریکړې په اړه د اختلافاتو ترڅنګ پکې د تخلیه پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د ابي گیټ په نوم دروازه کې د چاودنې په اړه جزئیاتو ته اشاره شوی. دا څوم ځل دی چې بایډن او د اداري مسولینو له افغانستانه د وتلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کوي چې ډیری امریکایي وګړي ورسره هم نظر دي. خو د یو شمېر افغانانو په ګډون د نړیوال ټولنې ځینې هیوادونه او چارواکي د امریکا د پریکړه ناسنجشه او په یو دمي توګه د طالبانو په صلاحیت کې واک ورکول بولي. امریکا د تیر 2020 کال په نیمایي کې له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه چې د 2021 کال د اگست میاشتې تر اخره له دغه هیواد په بشپړه توګه ووتله.
و مردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د خپل پوځي چارواکو هغه راپور دی چې ګواه کیدی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر مهال د وضعیت په درکولو کې پاتې راغلی. جو بایدن له ان بی سی ټلویزیون سره په خپل تازه مرکه کې ویلي کیدا سي نه وای کړی اړ و چې اوږدې جګړې ته دوام ورکولای. د افغانستان له متقاعد جنرال دولت وزیري څخه می شبه مخ کې د مرکه په پیل کې پښتنه وکړه د امریکا ولسمشر دانه منی چې له افغانستان د خپل ځواکونو په وتلو سره کومه تیروتنه کړې وي. ستاسو نظر څه دی؟
په دې شکل چې امریکایان د افغانستان نه ووتل دا د امریکایانو لپاره د شرم خبره ده. ټولې نړۍ ولیدل چې د دوی قوتونه د دوی الوتکو په څه ډول د افغانستان څخه خپل عسکر وویستل. دوی کولی شوه چې د دوهې د تړون په لابلا کې په ډېر ورو په ډېر راسانه په ډېر ښه شکل د افغانستان څخه خپل قوتونه وباسي. دوی په ډېر منډه ډېر په عجله او ډېر په بد حالت کې خپل قوتونه وویستل. دا چې جو بایدن دا خبره نه مني دا د ده کار دی، مګر په دې شکل باید دوی قوتونه د افغانستان څخه وتلی نه وي.
ځینې نورو رسنیو په امریکا کې ځینو څېړنیزو بنسټونو له افغانستانه ناببره د ځواکونو پر ایستلو انتقادونه کړي دي. ستاسو نظر څه دی چې بالاخره امریکایي او د ناټو ځواکونه له افغانستانه وتل دا پروسه باید څه ډول وای؟
نړیوال په حق دی چې په د امریکا په متحده ایالاتو یا په بهرنیو هیوادونو باندې انتقاد کوي چې د افغانستان څخه خپل قوتونه په ناببره توګه وویستل. دوی باید د یو منظم پلان له مخې خپل قوتونه ویستلی وي. دوی د افغانستان حالاتو ته سمه ونه کتل او خپلو قوتونو په ویستلو باندې پیل وکړ. دوی خو تړون کړی وو د طالبانو سره په دوحه کې. دې ته اړتیا نه وه چې دوی په ډېر عجله او په ډېر منډو باندې او په ډېر ډار کې او په ډېر ویره کې دوی خپل قوتونه د افغانستان څخه ویستل. نړیوال حق لري چې په دوی باندې انتقاد وکړي. ټوله نړۍ شل کاله دلته مصروفه وساتله او بیا یې په خپل سر باندې بېدن د دې نه چې وضع تحلیل کړي خپل قوتونه یې د افغانستان څخه وویستل.
اوس یو راپور دا دی چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د جنګیالیو شمیر نږدې دوه برابره زیات شوی چې پخوا 2200 وو. او اوس تازه راپور وایي چې د دوی شمیر 4000 ته نږدې شوی دی. دا څومره د اندېښنې وړ موضوع ده ستاسو په نظر؟
نو د داعش په رابطه زه ویلی شم چې داعش په افغانستان کې وو خو ډېر ټکول شوی دی او د افغانستان خلک دې ته اړتیا نه لري او حاضر نه دي چې داعش سره همکاري وکړي. دا د امریکا د متحده ایالاتو پروپاګاندا او فکر کوم چې په دې باندې په طالبانو باندې غواړي چې یو فشار وچی چې هغه دی داعش دی او القاعده ده. زه فکر نه کوم چې په طالبانو په وجود کې طالبانو په حضور کې داعش په افغانستان کې پرمختګ وکړي او یا قوي شي او یا غښتلی شي. د داعش لپاره په افغانستان کې ځای نشته دی. موږ ولیدل چې په ننګرهار کې څو ځل د داعش دوه درې ډلې تسلیم شوې طالبانو ته. اوس په افغانستان کې داسې ځای نشته دی چې داعش هلته پټ شي یا القاعده هلته پټ شي. زما په عقیده باندې اوس په افغانستان کې که چیرې نړیواله ټولنه اقتصادي مرستې وکړي د افغانستان سره په افغانستان کې حالات ښه شوي دي. داعش لپاره کوم ځای نشته دی. داعش نشي کولی چې په افغانستان کې ځای ونیسي. او بیا دویمه خبره د داعش په رابطه دا ده چې داعش ځای په پاکستان کې دی، د القاعدې ځای په پاکستان کې دی. دوی کولی شي چې هلته په پاکستان کې داعش وټکوي، له منځه یې ویسي. افغانستان ته د داعش راتګ هیڅ لاره نشته دی. کومې لارې افغانستان ته راځي؟ یوازې پاکستان دی او پاکستان چې اجازه ورنه کړي داعش افغانستان ته راتللی نشي.
د افغانستان متقاعد جنرال دولت وزیري و چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر پر تازه څرګندونو خپل نظر شریکاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په پراولت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې ویلي چې د کابل د طبي پوهنتون د استاد ډاکټر فواد پیرزاده د تښتولو په تړاو یې درې تنه نیولې دي. د سرچینې چې له رسنیو سره د اجازې نه درلودو له کبله نه غوښتل نوم یې یاد سي، ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې ځواکونو دغه درې تنه تېره شپه په پراشار کې نیولې دي. ډاکټر پیرزاده تېرې اونۍ د کابل په شیرشاه مینه کې یرغمل کړی. سود نوموړي د حال په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. د جنیوا کال په نوم په سویس کې له نړیوالو موسسو سره د طالبانو د پلاوي په خبرو کې یو موافقه شوې ده. له نړیوالو موسسو سره د طالبانو د پلاوي خبرې چې د دوشنبه پر ورځ په سویس کې پیل شوې نن پای ته رسیږي. دا هم په دې اړه تفصیل
جنیوا کال پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې خوشاله دي چې په جنیوا کې له خپل ټیم سره د طالبانو د لوړې کچې له خبرو وروسته بشر دوستانه اعلامیه تصویب وي. په دې اعلامیه کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیا او زده کړو د مهیا کولو او ساتنې په شمول مهم مسائل شامل دي. د سویس غیر حکومتي بنسټ جنیوا کال چې د جګړې پر مهال د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي د سه شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل له دوشنبه څخه ترجمه پوری د تړل یو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د یو کانفرنس کوربه توپ کوي چې هدف د دغه بنسټ په وینا په افغانستان کې د بشری مرستو رسولو د بهیر چټکول دي. د دې بنسټ په خبره د طالبانو د حکومت پلاوی د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ سویس ته تللی دی چې د دوی د دفاع، کورنیو چارو او عدلي وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري. طالب پلاوی په جنیوا کې د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر تیدروس اتهانوم په شمول د یو شمېر نړیوالو مؤسسو له استازو سره د بشري مرستو په اړه خبرې کړې دي. په عین وخت کې یو شمېر افغان ښځو په جنیوا کې د هغه هوټل مخې ته چې د طالبانو استازي پکې استوګندي مظاهره وکړه. مظاهره چې ښځو په کابل کې د بې درکه شګو ښځو د خلاصون غوښتنه وکړه. په وروستیو کې په کابل کې څلور فعال ښځې بې درکه شوې دي، په داسې حال کې چې د هغو ځینې خپلوان وایي دا ښځې طالبانو نیولې. طالبان دا خبره ردوي.
د دې خبرونه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په غزنی کې یو اربیا د پانتون یو استاد او د غزنی پانتون د شریعتو پوهنځي رئیس وژل شوی دی. په دې ولایت کې تر دې مخکې هم د یو شخصي پانتون رئیس وژل شوی و. نور حال په دې راپور کې.
په غزنی کې د پوهنتون یو استاد او دغه پوهنتون د شریعتو پوهنځي رئیس وژل شوی. استاد سید آصف هاشمی تقریبا درې میاشتې وړاندې په غزنی ښار کې له خپل کور نه څرګند کسانو تښتولی و او پرون جمعه د سلواغې میاشتې یویشتمه نیټه یې مړی وموندل سو. د غزنی ولایت له مقام څخه په خپره سوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې سید آصف هاشمی د ناڅرګند کسانو لخوا په شهادت رسیدلی او نن یې مړی موندل شوی دی. خبر پاڼه زیاتوي د ولایت رهبري شپه ورځ هڅه وکړه چې د کشفي او استخباراتي ارګانونو په مټ د نوموړي د ځای ځایګي او د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه او ژوندې وژغوري، خو بریالي نسوه. خبر پاڼه زیاتوي د غزنی ولایت مقام امنیتي او استخباراتي ارګانونو ته دنده سپارلې چې د استاد هاشمی قاتلان زر تر زر پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. پوهنیار هاشمی د شریعتو د پانځي ترڅنګ د غزنی پوهنتون په نورو پانځیو د همدې ولایت په خصوصي پوهنتونونو او نورو علمي مرکزونو کې تدریس کاوه چې سوونه محصلین او شاګردان یې درلودل. استاد هاشمی په اسلامي علومو او فقه کې ماسټري درلوده او درې علمي کتابونه یې هم چاپ کړي وو. د استاد سید آصف هاشمی کورنۍ په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. دا په داسې حال کې د چې د تیر کال دسمبر میاشتې په شپاړسمه نیټه په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون د رئیس ډاکټر معراج وقار مړی هم له څلورو اونیو تر ایتم کېدو وروسته وموندل سو.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00400 22 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00400 22 11 24 15. افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او 15 دقیقې دي. لیران څخه نیمروز ته زرګونو بیرته استول سوي افغانان وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د نړیوالو مؤسسو په مرسته محدود شمیر راستنیدونکو ته مرسته ورکولای شي. دا هم په ډیره تفصیل
په نیمروز کې ځایی طالب چارواکي وایي هر ورځ ایران له خپلې خاورې نږدې 3000 افغان کډوال نیمروز ولایت ته ستنوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال راپور سره سم یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې تازه نیمروز ولایت ته راشلل شوي وایي چې ایراني ځواکونو ربړولې دي.
ما مهاجر بلیم از ایران وختي کې
دا 22 کلن ځوان احمد رشاد نومیږي چې کابو 15 میاشتې پخوا د کار لپاره ایران ته قاچاقي تللی و. د چې د فرا اوسیدونکو دی د هغو کړاوونو کیسه کوي چې په ایران کې لیدلې دي. دی وایي موږ په ایران کې مهاجر وو چې له پولې راوشړلو، په کم کې ډیر ظلم راسره کوو وهلو یې. د احمد رشاد تر څنګ شپږویشت کلن منصور هم په وروستیو ورځو کې له ایرانه نیمروز ته شړل شوی دی. د حمله افغان کډوالو سره د ایراني ځواکونو د بد سلوک یادونه وکړه. منصور وایي چې اوس یې اقتصادي وضعیت خورا خراب دی او د طالبانو له حکومت غواړي چې ځوانانو ته په خپل هیواد کې د کار شرایط برابر کړي. راپورونه وایي چې د تیر کال د اګست له نیمایي راوروسته چې طالبان واک ته رسیدلي دي، ایران له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. په نیمروز کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د چارو رئیس مولوي صدیق الله نصرت وایي له هغو کسانو سره به مرسته وکړي چې له ایرانه راشړل شوي دي.
تقریبا د 2000 تر 3000 په دې وسط کې ورسره مرسته کوو.
د همدار اصول چې د ورځې 3000 تنه له ایران راشړل کیږي یا په خپل خوښه راځي او دوی د خیریه مؤسسو په همکاري له 300 تر 400 تنو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتو د ورستیو شمیرو پر اساس اوس په ایران کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال اوسي چې د هغو له منځه 15 لکه شپږ اتیا زره قانوني ویزې لري، 500 اتیا زره راجستر شوي کډوال دي او څه باندې 2 میلیونه نور بې اسناد دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې په خوست کې د غرز د پکتیکا ولایتونو د قاضیانو او د محکمو کارکونکو د پاره سپارښتنه شوې ده چې خلکو سره ښه چلند وکړي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونه په دویمه نیمایي کې اوریدل سي. خوست یو نړیواله مسأله څېړو. په اصل کې چې د اوکراین په پولو کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو پر سر پسې کې کړکیچ زیات شوی، نن تم کېږي چې ډیپلوماتیک فعالیتونه به دوام وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او حکومت روسیې ته د خپلو اقداماتو په خاطر د خبرداري ورکولو لپاره د لویدیز د رول د رهبری کولو هڅه کوي او په عین حال کې د ترینګلتیا کمولو لټه کوي. د بریتانیا صدر اعظم شغلی جانسن پرون په بروکسل کې ویلي وو چې که جګړه ونشلي ناورین به پیښ شي. اسمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنوی چارو وزارت په اوکراین کې لخپل اتباو غوښتي چې د اوکراین خلاف د روسیې د پوځي ګواښونو زیاتېدو ته په پام له دې هیواد سمدستي ووزي. تر دې مخکې د امریکا حکومت په اوکراین کې له امریکایانو غوښتي و چې له دې هیواد پر وتلو غور وکوي. د متحدو ایالاتونو د بدنوی چارو وزارت په تازه خبر پانه کې چې د پنځشنبه په ورځ خبره کړه له امریکایي وګړو دا هم غوښتي چې اوکراین ته سفر ونه کړي او هغوی چې په اوکراین کې پاتې کیږي له ډېر احتیاط دې کار واخلي. د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د کړکیچ د کمولو په هدف د ډیپلوماتیکو هڅو په دوام کې تمه کیږي چې د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس نن مسکو ته لاړ شي. شاغلی والیس یو ورځ وړاندې ټایمز راډیو ته ویلي و چې لویدیز متحدان هڅه کوي چې د هیوادونو که د ناټو غړي وي یا نه وي د حقونو ساتنه وکړي. د بریتانیا حکومت هڅه کوي چې د کړکیچ د کمولو لپاره د لویدیځوالو د هلو ځلو او روسیې ته د خبرداري ورکولو په برخه کې د مشرتابه رول ولوبوي. اوکراین د ناټو غړی نه دی خو له لویدیځ سره همغاړی دی. لبلی خوا رومانیایی رسنی وای چې د ناتو سرمنشی یان ستولتنبرګ به نن د دغه هیواد له ولسمشر سره وبینی او بیا به په رومانیا کې د یوې پوځي اډې لیدو ته لاړ شي. په همدې حال کې روسیې د اوکراین په پولو کې له خپل متحد بلاروس سره سترې پوځي مانورې پیل کړې دي.
لیسمت اتصاروان نمود اوکراین پر وضعیت راپور واورید. لس دقیقی و روز تا لندو خبرون و سر رازم اوز لنور و همکاران سر وسی.
راپورونه مرکی او اوریدونکی
سلامونه، د خبرونه دی برخی تمو زه حسیبه ارتکپاله هر کلیگم. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وی پاکستان ته د کندهار، کویټ او جلال آباد او پیښور پر لارو د مسافر وړونکو بسونو فعالیتونه پیلوي. د دغو دوه لارو مسافرین د یاد وزارت د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. نورحال د فیروزی عزیزی په راپور کې
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت پریکړه کړې چې زربه د کندهار، کویټ او جلال آباد پیښور ترمنځ لوی لارو کې د مسافرینو د انتقال لپاره د بسونو فعالیت پیل کړي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدی په دې اړه د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه ترانسپورتي شرکتونه چې د 500 ستاندرد ډول بس وسایتو اجازه ولري په دې یادو دوه مسیرونو کې غواړي چې فعالیت وکړي. تر راتلونکي چهارشنبه ورځې پورې دي خپل غوښتنلیکونه د کابل د ترانسپورت تنظیم ریاست ته وسپاري.
ښاغلی احمدی وایي یوازې هغه ترانسپورتي شرکتونه دا فعالیت کولای سي چې په شرایطو برابر او د فعالیت جوازونو وخت یې نه وي تیر سوی. خو د طالبانو د ترانسپورت وزارت د چارواکو د دغې پریکړې په اړه د دې لارو مسافرین بیلابیل نظرونه لري. د جلال آباد پیښور لارې مسافر صحت سمسور وایي د بسونو فعالیتونه به په دې لارو کې د زیاتو ترافیکي پیښو او مرګزولو مخه ونیسي.
که دغه سیستم چیرته فعال شي ډیر سهولت به رامنځته شي، ځکه یو به هلته هغه رش کم شي او له بلې خوا به نور سهولتونه هم رامنځته شي. مثلا مسافرینو ته به ستونزې نه وي، تګ راتګ به ډایرک وي.
د دې لارې بل مسافر ورداد سمون بیا وایي دا بسونه ځکه نسي کولای چې د ټولو خلکو ستونزې حل کړي چې د زیاتو مسافرینو د انتقال ظرفیت نه لري. خو په خبره کې یوازې د ناروغانو انتقال ته ځانګړي سي ښه پایله به ورکړي. بلخوا د کندهار ولایت اوسیدونکی عثمان برکت وایي د نورو اسانتیاو ترڅنګ دا به په دې لارو کې د سوداګرو او کاروباري خلکو لپاره هم منظم سیستم برابر کړي.
دا یو ښه فرصت دی، هم د کاروبار په برخه کې، هم د مریضانو د داوی لپاره، او هم د نورو اړتیاو د رفع کولو لپاره. هغه یو ډول چې پاکستان ته مراجعه کوي د بسونو دغه سیستم رامنځته کول دا ښه زیری دی.
دا پریکړه داسې مهال سوي چې له زیاتې مودې راهیسې په دغو لارو شخصي لوی او واړه موټران فعالیت کوي چې هم ګڼه ګوڼه یې زیاته کړې او هم د بې مسؤلیته موټر چلونې له امله ترافیکي پیښې ډېرې کیږي. مسافر وایي که چیرې د بسونو له لارې د مسافرینو انتقال پیل سي، کرایه به هم پرې راکمې سي.
د کندز یو شمیر کروندګر وایي سږکال په دې ولایت کې ژمني حاصلات زیات شوي دي. دوی وایي سبب یې دا دی چې په کروندو او باغونو کې جګړه درېدلې او دوی پکې د کار کولو فرصت موندلی دی. په راپور کې له یو شمیر کروندګرو سره خبرې شوې چې په تیرو څو میاشتو کې خپلې شاړې ځمکې آبادې کړې دي.
په کندز ولایت کې یو شمیر کروندګر وایي چې ساش کال په دغه ولایت کې د ګازرو په شمول ژمني حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د الچین سیمه چې د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندز شیرخان بندر لوی لاره هم پر همدې سیمې تیره شوې، یو مهال د سختو جګړو شاهد وه او کروندګرو په خپلو کروندو او باغونو کې کار نه شو کولای. خو اوس کروندګر وایي د جګړو پای ته رسېدو دوی ته دا فرصت ورکړی چې خپلې شاړې ځمکې آبادې کړي او ترې ښه حاصلات ترلاسه کړي. د دغې سیمې یو کروندګر جمعه خان چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي
گازرو حاصلات شدی ځکه وب پر مانوی او ترڅنګ وضعیت هم شوو. لا یو جریب ځمکې د 15000 افغانیو په ارزښت حاصل تر لاسه کوو. د گازرو فصل چې خلاص سي بیا دلته رومیان، بامیا، تور بانجان، مرچک، بادرنګ او داسې نور سبزیجات کرو.
د الچین سیمې یو بل کروندګر عزیز الله عادل چې 1.5 کال عمر لري بیلچای په لاس د لاګیا د په خپلې کروندې کې کار کوي. د سبزیجاتو له حاصلاتو خوښ دی، خو په بازار کې د کیمیاوي سرې د بیې له لوړوالي شکایت کوي.
نورور جان اوس تر پخوانه ډېر ښه دی، مخکې به دلته جنګونه وه. اوس چې دی اوس کښتونه ډېر ښایسته کښتونه روان دي، بس اوس تر پخوانه ډېر ښایسته کښتونه دي. خو دا دی چې مس او مهم کوټونه دي، کوټ اوس نشته، کوټونه ډېر ګران دي چې اوس یې موږ مال ته ورکړو. کښتونه هم سم دي انشاءالله.
د سړک پر غاړو لسګونو بزګرانو خپل حاصلات ایښي او له دې ځایه سوداګر له کروندګرو څخه ګازرې، شلغم او نور سبزیجات پیري او د هېواد نورو ولایتونو ته انتقالوي. پنځه کلن عبدالرحیم په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
امسال خوب است حاصلات زردک چرا میبره کابل دیگه نه فون دیگه اوس نشه دیگه خود تجارت می
سک کال د گازرو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغله او رنگ هم خده د الچین سیمه کې زیات شمیر کروندګر سبزیجات کری دلته سوداګر راضی لموک څخه گازری او نور سبزیجات اخلي کابل تخار بدخشان بغلان او نور ولایتونو ته وړي
د نموړې سیمې یو بل کروندګر نصرالله وایي سږ کال یې په تجربه ځمکه کې کاهو کرم ګازرې او شلغم کرلی وو او له هر جریب ځمکې څخه یې له 25,000 افغانیو نیولې تر 10,000 افغانیو پورې عواید ترلاسه کړی دی.
والا نو د زرده کاروبار په دې سږ کال کې ډېر خوندور دی. هغه تیره پرتله جنګ ډېر و. تیره کال څخه د سږ کال کاروبار ډېر ښه دی. د زردکو کاروبار زردک بوجی اخلو په شپېته او خرڅوي په 15 شپېته اویا.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له حاصل خیزه ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د کرنې ادارې او یو شمیر همکارو ادارو لخوا د کمو ځمکو لرونکو بزګرانو ته شنې خونې جوړې شوي او له دې خونو په کال کې 4 فصله د هر ډول ترکاروی حاصل ترلاسه کوي او له همدې درکه د خپل د ژوند چارې پر مخ وړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
استاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
السلام علیکم، حیات الله جنتی ما د غزنی ولایت څخه. لومړی کې د ازادي راډیو کارکونکو اړیدونکو ته سلامونه کوم. وروسته له سلام نه، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ خونرخونه لا هم پورته روان دي یا پر همغه پخوانی حالت باندې دي. نو موږ د حکومتي چارواکو سره د ازادي راډیو له لارې د حکومتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې نرخونه راکته کړي. ډالر که هر څومره راکته شي موږ به څه کړو؟ نرخونه اوس مثال موږ وایو 15 تیره بوشکه غوړي په 2800 افغانۍ اخلو، همداراز سربیره پر دو باندې یوه 50 کیلویي بوجۍ اوړه په 2400 افغانۍ اخلو. که چېرته نرخونه حرکت نه شي موږ له ګڼو ستونزو سره لاسو ګرېوان یو، لا به نور هم لږ ستونزو سره لاسو ګرېوان شو. مننه له ازادي راډیو.
السلام علیکم، زه تورګل کوچای خبرې کوم د خوست ولایت ببرک تانی شباس خان سیمې څخه. نو هیله مې دا ده د ازادي راډیو کارکونکي نه هیله لرم چې دایمه اواز ورسی. د افغانستان ته ډیر مرسته راغلی، په میلیاردو ډالرو خبره کېدله او نور خوراکي توکي غیر خوراکي توکي چاته ولاکه رسېدلي دي. پیسې خاصې ورکې سولې، خلک ورغلي وه بله ورځ د چرګوټي اکاډمۍ ته ورغلي وو. ولا چې داسې وکړئ په 400 کسانو کې به 150 کسانو ته اله ورکړي. نو هغه داسې وکړئ چې ډېر کم شای واسې پازابول دي. خدای دې وکړي دا د بشر حق ده. نو مسول چارواکي بشر ته ورسوي، که لږ و که ډېر و ټولو ته باید ورسوي. نو دغه مې پیغام و، هیله لرم چې راته نشر سي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سید رسول یم د لړمې له کلي چې تاسو سره په تماس کې یم. څه حال مو دی؟ نو بس ازادي راډیو خو ډېرې ښې په زړه پورې خپرونې لري او موږ ته ډېرې دي خوښ وړ دي، ځکه په هر وخت کې دوی په خپل دقت او په خپل وخت سره خپله وظیفه ډېره په کلکه او متوجه توګه پای ته رسولې ده. نو ټول دی راته ژوندي وي د ازادي راډیو جورنالستان او بالخصوص تخنیکی چارو مرستالیانې ټول دی الله آباد او ژوندي لري. موږ دوی څخه په هر وخت کې ډیر منندوی یو، ځکه چې دوی خپله وظیفه ډیره ښه په مخ وړې ده. بس نو موږ په راتلونکي کې هم له ازادي راډیو سره یو او ازادي راډیو زموږ د خوښ وړ راډیو ده. کامیاب اوسئ، خدای مو ژوندی او آباد راکړي.
اوس هم دومره نور خبرونو کې زما همکارانو سره اوسئ.
له دې سره د دې خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د یو بهرني خبریال د تښتول کېدو یا احتمالي نیول کېدو راپورونه ورکول سوي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته د دې لویدیز خبریال نادرکه کېدل تایید کړي. په پراه ولایت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې ویلي چې د کابل د طبي پوهنتون د استاد ډاکټر فواد پیرزاده د تښتولو په تړاو درې تنه نیول سوي دي. دغه ډاکټر تېرې اونۍ په کابل کې لادرکه سو. د بادغیس د مرکز قلاینه او د جامع جومات په دروازه کې یوې چاودنې یو کس وژلی او اته نور ټپیان کړي دي. د بادغیس د والی ویان مولوی باز محمد سروري ازادي راډیو ته ویلي چې پېښه نن د جمعې تر لمانځه وروسته سوي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې کابل کې د یوې کارخانې د مسؤل د وژنې په اړه څېړنې کوي. د قمندانۍ نن په یو لنډ بیان کې ویلي چې پرون د کابل په شپږمه حوزه کې د خیاطۍ یوې کارخانې ته څلور وسلوال کسان ورغلي او د دې کارخانې مسؤل یې په ډزو وژلی. په اصل کې چې د اوکراین په پولو کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو پر سر په سیمه کې کړکیچ زیات سوی تمه کېږي نن د ډیپلوماتیکو فعالیتونو لړۍ دوام وکړي. د برېټانیا صدراعظم بوریس جانسن او حکومت یې روسیې ته د خپلو اقداماتو په خاطر د خبرداري ورکولو لپاره د لویدیز د رول د رهبري کولو هڅه کوي. او د روسیې په لرې ختیځ کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې دوه پیلوټان مړه سوي دي. د دې سیمې د اضطراري چارو وزارت ویلي چې دغه شخصي الوتکه تېره شپه کوریا کې کلي ته نږدې نسکوره سوې ده. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سئ. په خوست کې د دې او پکتیکا ولایتونو د قاضیانو او د محکمو د کارکوونکو لپاره درې ورځنی روزنی سیمینار کې له دوی غوښتنه وسوه چې له خلکو سره ښه سلوک وکړي. د سیمینار تابع کوونکو ویلي چې په دې پروګرام کې قاضیانو او د محکمو کارکوونکو ته د محاکمو اړوند ضروري مسایل وښوول سول. د ازادي راډیو خبریال تفصیل وړاندې کوي.
د ستر محکمې د قضایی او مسلکي تعلیمات او مرستیال قاضي مدثر لوګروال ازادۍ راډیو ده د سیمینار په اړه وویل:
دوی لپاره موږ په دې درې ورځې کې 28 موضوعات چې هغه اشد ضرورت په صلاحیت قضایی د قضاتو کې او په ترتیب د دوسیې او حکم کې بحث وسو.
د خوست د استناف محکمې رئیس مولوی عبدالکریم حقانی ویل په دې سیمینار کې قاضیانو، مفتیانو او محررینو ته له عریضې نیولې بیا تر صورت دعوی او تر فیصلې پورې ټول مسایل په خړول تشریح شول.
په دې کې ملګرو له عریضې نیولې تر صورت دعوی، تر دفع دعوی، تر فیصلې، تر نسل حکمه، دغه ټول شیان ملګرو په ډیر صحیح ترتیب باندې زده کړو. امید ده چې دغه ملګري به هیواد خلکو لپاره د خدمت مصدر وګرځي او د خلکو د مشکلاتو په حل کې به مؤثر واقع شي. دغه سیمینار
د پکتیکا د اصطراف محکمې د جزا د دیوان رئیس مفتی محمد عرفان الهام وایي په دې روزنیز پروګرام کې ځینې تجربه لرونکي قاضیان شته، خو ځینې نوي ګمارل شوي ځوانان هم پکې دي چې د هغو لپاره دا سیمینار ډیر ګټور تمام شوی دی.
نو دغه قضاتو چې کوم په دې کم وخت کې دومره زیار ایستلی ده چې ډیر څه زده کړي دي. په دغه کې خو تجربه قاضیان هم شته، خو د هغو په څنګ کې ځینې نوي مقرر سوي خلک هم شته. ځکه نظام نوی ده، طبعا به په دې نظام کې نوي خلک رامخته کیږي او ځوانان د نظام دپاره دا د ملا د تیر حیثیت لري او ځوانان د دې نظام د پرمختګ ورکولای شي. نو دغه ځوانانو لپاره ډیر مفید ګټور تمام شوی.
د پکتیکا د استراف محکمې رئیس مولوی امان الله منقاد غوښتنه وکړه چې د قاضیانو د ظرفیت لوړونې په موخه دا ډول نورې برنامه هم جوړ شي.
د موضوعاتو د حل په باب باندې ښه خبرې ورته وشوي. د هغوی د حل په باب ډیر اسانه لارې اساتیزه کرام ورته وښودلې او بلې له ځورېدلي ولس سره د ښه سلوک درسونه ورته ورکړو. سی تاسو ل خپل ځورېدلي ولس سره زیات مهرباني او رحم کوي.
د طالبانو ستره محکمه په داسې حال کې د خپلو قاضیانو، مفتیانو او محررینو لپاره د ظرفیت لوړونې او له چارو سره د ښې بلدتیا په موخه برنامه جوړوي چې د طالبانو لخوا اکثره نوي ګمارل شوي کسان له خپلو دندو سره پوره بلد نه دي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو خېوي. په دې اونۍ کې اوریدونکو په بیلابیلو مسایلو راته پیغامونه پریخي. یو شمیر پیغامونه پر دې راڅرخي چې د افغانستان په بازارونو کې په وروستیو ورځو کې د ډالرو بیا رالوېدلې، خو شکایت دا دی چې د توکو بای ور سره نه درالويدل. راځي چې په پایل کې دا پیغامونه وورو ورپسې د طالبانو لویان زبی الله مجاهد سره مرکه هم درته لرو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کنا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم، او په خاصه توګه د ازادۍ رادیو کارکونکو ته هم وایم. بعد د سلام زموږ د درخواست دی چې په افغانستان کې ډېر زیات قیمتي روانه ده، که خوراکي توکي او که غیر خوراکي توکي، د چا د پلار زور به ورسېږي. دومره ورځ باندې ډالر صحیح ده، ډالر مخې جګ شو، سوداګانې اوسګرانې اوس ډالر راکم شوي دي، اوس ډالر ارزانه شوي دي، سوداګانې هم کشان دي، بجګ ریټونه باندې روانې دي. په سل فیصده کې د 15% خلکو بس ریټونه ورسره راکم کړي، او بیا په تیر اطرافیو سیمو کې ریټونه هم کشان دي، په سل فیصده کې ګران روان دي. او بیا هم دا کوشش کوي چې څومره سودا ګران خرڅولی شي. د پښتنې څوک نشته دی زمونږ د افغانستان په زمونږ د درخواست دی چې دا څومره تاجران چې کوم سوداګان یا کوم ریټونه روان کړي دي، د دغه شان دي خلکو مخه ونیول شي، او دغه ریټونه چې کوم دي، د افغانستان خلک دومره توان او طاقت نه لري چې احمد دې وخت ډیر خلک تک دولګي او د تند د لاسه د میان او د زناورو په دغه بیانونو کې د زناورو خوراک کړلو په دیرګونو کې د ننګانو او د زناورو خوراک کړلو. او په افغانستان کې مقشان دي قیمتي روانه ده، اوس ډالر راکم شوې دي، اوس ما مقشان دي سوداګانې ګرانې روان دي. زمونږ دا درپاسې چې دا څومره خوراکي او غیر خوراکي توکي د مریضانو د وینې مقشان دي جګي خرڅېږي، دغه درخواست دی چې دغه سوداګانې راکېږي، چې دغه نرخونه وګرځېږي زیا په زیا باندې، د خپل محصول کسان چې دغه چمتو کړي او دغه تاجران دا ونیسي چې دغه ظلم او زیاتینه لاس واخلي. الله دې وکړي چې زمونږ دغه تصمیم خبره نشر شي او تصمیم کې ونیول شي، دغه ریکونه راردان شي چې د خلک به خود لريږي.
السلام علیکم رورا، په ډیر بخښنې سره زما ګران رورا اډوال صاحب، ته هم چې په دغه حالت کې یو لنډه تفسیره په دې بابت کې ورکې، کچېته د افغاني ډالرو په مقابل کې بانکونه ورکوي، ډالر ورکوي او افغاني رانی سي، دغه افغاني نه بادا دغه ډالر نه بادا د خلکو ته لاس ورسي، چې هغه یا پاکستان او یا ایران ته لاسي. او ل زدولا مجاهد صاحب نه مدا غوښتنه ده چې یو عمومي تعبیر جوړ کړي چې د ټولو تاجرانو نمونه او لیستونه ولېږول سي، هغه طریقه سره چې مطلب کې بیا چیرته سبا ډالر ورکول کېږي له بانکونو لخوا نه، چې تیتی کېږي بهر ملکونو ته، چې لامغه تاجرانو نه پرته نور خلکو ته لاس ته ډالر ورنسي، چې موږ به چیرته وایو چې کامیابی ته لاړ شو، نو نه ویل کېږي چې ناکامۍ ته لاړ شو.
السلام علیکم، زه سلام ګل له کمپنی څخه تاسو سره مې اړیکه نیولې ده. پرورم خدا دا وسه ګرانی صفاجا دي صاحب، او تاسو په خو بار ډالر خبره کړه، او ډالر مرزانه کیږي باید تجارت نیمه ده مرخونم راکته چې نو دا خدای څنګه دې چې دې سرپو کې حساب نه نو.
السلام علیکم رورا، موږ دا دغه چې دا اوس ارزانه رااله، مثلا دا ډالر ارزانه خو دکاندارانو وسم ریټونه پاغه به دي، ورو 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 سم غنیم زر پی دي، مثلا تلر ریسه ور پی دي. نو موږ د ماسلین نن د ازادي لا راډیو لاري دا فایل څه ورو ورو دا نرخ کنټرول کی. وسلام،
سلامونه او احترامات، احمد همدرد لغمان ازادي راډیو ته دا پیغام پریزم. په دې هله سي نه شریکي کستان ډالر ټیټي کی ورځ تر بلې نه، او نرخونه هغه سي قیمت دي، او څنګه سي کوي ځان ته چې وخلي د اسلامي امارت نه داخله کوم څه په دې نرخونو باندې اټیواله باندې د دین زراني کی، او نرخونه کنټرول کی شي. هوادواله ډیرو سخت سپین مخ دي کار نه صاف، وظیفه نه تا، او ټول مشکلات سره گیر دي. السلام احترام.
په افغانستان کې انټرنیټي بکسول به ډیر لوړ دي، موږ سره ګوانډي ممالک چې دي هغه اولنې هواد پاکستان دی چې لږې به انټرنیټ په 200 کلداري ور کوي، دارنګ ایران کې لږې په 3000 تومن ورکوي چې یو سلاتي افغانۍ جوړیږي. همدارنګه هندستان کې لږې په انټرنیټ ورکوي په 40 هندي روپو باندې چې 40 افغانو سره برابر. خو بدبختانه یو بل ملک چې هغه افغانستان دی، یو جی بی انټرنیټ ورکوي په 500 کلداري او یا 300 او 40 افغانو سره چې برابرېږي. ډیر زیات ظلم روان دی، زمونږ د درپاس چې د انټرنیټي به ډیر راکم شي. دمه توغان او طاقت توک نه لري چې د لږې بینټرنیټ ټوپال کې یو جبیم نشي پالولې، خپل وسو کوئی کلداري یا درې نیم سو افغانۍ د چا د وسینې کېږي. افغانستان دا شان حالات هم دي او دا شان قیمتي هم روانه ده. امیرانو ته زمونږ ټول ته زمونږ دا درخواست دی چې دغه کوم شرکتونه کوم دې ته روان کړی دی چې ګاونډي ملکونو سره زمونږ برابر والی راشي په انټرنیټ کې.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه شکایتونه دا و چې په کابل او دغه راز ولایتونو کې د ډالرو بیا رالوېدلې. په دیش پورازو کې یو ډالر حتی د اته اتیا او نوي افغانۍ شاوخوا تبادله کیږي، خو په نرخونه یې د پام وړ اغیز نه دی کړی. په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د طالبانو له ویاند ذبیح الله مجاهد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د افغانیو د ارزښت لوړېدا او د ډالر د ارزښت د ټیټېدو لاملونه څه دي؟
دا موضوع سي د افغانیو ارزښت سوې لتونه معلوم دي. هغه د دې څنګه څه بندیزونه لګیدلې او په بانکي سیستم باندې او بیا د اسلامي مرته او لوړپړای پلاوي اوسلو ته لاړ سفر وسو. اته له بلابل جهاتونو سره کوم مفاهیمي سوي دي دغه د فعالیتونو اڅو په نتیجه کې څلار اخلاص چې بانکونو باندې سہولتونه ایجاد ول د خپل برته د افغاني ثبات غټه ورسوله. دا نو ډیر نږدې ده چې وسو کې د افغاني لوړه سوي ده. ټول شاروالي او په عموم کې کابل ښاروالي او داسې نور هغه مسول جهاتونه سي دي نرخونو د کنټرول په برخې مسولیت لري. هغه ته وظیفه ورکړ سوي چې ان شاء الله دا نرخونه هم کنټرول کړي، لکه څنګه چې کرنسی خسوي ده تبان په نرخ باندې باید مثبت اثر ښکار شي. کار پر روان ده، خو لږ د وخت تر کم ده، ځکه دا څو ورځې کې موږ د حالت وینو چې افغانۍ نرخ خسوي نسبتا ډالر ته او داسې په نرخونو باندې مؤثر غورځي. خو امیدوار چې په نږدې راتلونکي کې نرخونه کنټرول شي او ولایتو کې هم دا خبره تطبیق شي. په کابل کې هم پلان باندې کار روان ده.
مجاهد صاحب، د ملګرو ملتو یو چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې د افغانستان په انټرنیشنل یا د افغانستان په نړیوال بانک کې 115 میلیون ډالر لري، خو ورڅخه کار نسی اخیستای ځکه چې د افغانستان بانک په لاره کې خنډ دی. دا خنډ څه دی؟
نه، دا خبره سمانه ده سر کې دا دوی نه کاروي. موږ هم غوښتنه ځینې کړې چې دا وکاروي، ستونزه نشته. افغانستان بانک دا ظرفیت لري چې دغه ډالر هم واخلي، دین لا زیات نور هم واخلي. موږ د افغاني بانک ډیر زیاتې لرو، هغه د دین څو برابره ډیرې. نو دوی ته ویلم دي چې دا موږ ته راکړي یو بانک ته، ویل کې موږ په یوازې کې د کارونو لپاره تاسو د روزمره خدماتو لپاره افغاني درکو. دا اعلان موږ هم حیران کړو چې څنګه دوی موږ ته دا پیسې نه راکوي. اعلان دې باندې کړی سي ګني د افغانستان بانک نشي کولای پیسې ورکړي. حال دا چې موږ بانک پیسې لرو، پرمان افغاني لرو او دوی ته خامخات د پیدا کېدلی سي او له دې نه زیات ظرفیت کې موږ د دې گنجائش لرو چې ډالر واخلو.
سوداګر هم شکایت لري، وایي چې لا هم دوی ته په کافي اندازه ډالر نه ورکول کیږي چې دوی واردات پرې وکړي.
او ډالر کم بوتستا موږ د افغانو په خبر باندې بعض وکسي افغاني یعنی دستا موږ سره ډیر دي او دغه د ملګرو متون مربوط کوم بانک سی په 110 میلیون ډالر خې کدا موږ تر راسین دي دي موږ ظرفیت تر افغاني په واسه کې ورکو. او د سوداګرو خبره په ځای ده، خو هڅه روانه سي اوس کې به تغیر وسي ځکه هر هفته لوړ تعداد ډالر د افغانستان بانک ته راځي له نورو لارو نه هم. او همداراز به په نږدې راتلونکي کې یو ښه تحول په دې برخه کې وي. د بانکونو ستونزم نه وي، د ترانسفر برخه کې د حل کېدو په حال کې ده. سوداګرو ته به سهولتونه ایجاد شي.
د امریکا د خزانې وزارت د وروستي اعلان پر اساس اوس مرستندوی موسسه کولی شي افغانستان ته پیسې انتقال کړي، ښوونکو ته معاش ورکړي، طبي کارکوونکو ته معاش ورکړي. دا پیسې به په خپل نړیوال موسسه ورکوي او که ستاسو حکومت
نغه شرایط دوی لري، هغه د دې چې دغه مؤسسات چې کار کوي د خپل لاره نه بده پیسې مصرفي. خو د نظارت لپاره زموږ حکومت هم وظیفه لري چې نظارت یې ولري، ځکه موږ هغه مؤسسات چې مختر هیواد کې مختر چتر لاندې فعالیت لري د نظارت په برخه کې زموږ د غو نظارت کوي او یو مهنګي به موجوده به د جانبونو ترمنځ.
تاسو دې اوسلو خبرو ته اشاره وکړه، آیا نړیوالو یوازې تر دې حد موافقه کړې ده چې بشری مرستې به افغانانو ته ورکوي چې للوشی څوک مړ نشي او په انکشافي برخو کې به هم مرسته کوي؟
نه ان شاء الله کار په عموم کې د سمیدو په حال کې ده، یو پکیج باندې کار کوي دوی ټول په بیلابیلو برخو کې سہولتونه ایجاد کوي د وخت په تیرېدو سره. نو اول کې بشري مرستې او بشري کومکونه او د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د ځینو مؤسساتو فعالیت دې برخه کې د پیسو د لیږد سہولتونه ایجادولو همداسې به وروسته عموما د ترانسفر موضوع حل شي. هڅه روانه ده چې دا پکیج چې دوی څه ژمنه کړې هغه معین وخت کې حل شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
اوریدونکو د پروګرام په دې برخه کې هغه پیغامونه خبرو چې اوریدونکو له بیلا بیلو سیمو پر بیلا بیلو موضوعات راته پریخي.
تا کار کوم په دې ځل کوم له سلام نوم باندې کوم سر نو کیس نو و بجره د ماخل درو بجې تاسو راځو تعقیب نو تاسو په هر خبر کې وایي چې پلاني مقدم را کوم کو پلاني کوم مقدم را کوم کو سروان سره باور په خدای وکړي چې موږ کلی کې وایي چې تذکيره ملوړې تاسو سره کوم کو تذکيره ور وغلې سو خپل بلز باندې بدل کې تر دې حالات د عمر دوه سره کوم کې خدای کړي موږ واس
افغانستان مهاجر جوړ کی دوهم چې زمیندار د لپاره کومک راځي ځان ځانونه زمینداران جوړ کی هغه کومک واخلي. دا دوه دریم چې د فقراو د لپاره کومک راځي ځانونه فقرا جوړ کی هغه کومکونه واخلي. دا درې په دغه حق له باندې د اسلامي امارات او دغه مؤسساتو توجه غواړم چې دغه څه کسان ونی سي دا وګونه چې تاسو نه کی زه کوم سره دغه پیغام نشر کوم ښه تکا.
السلام علیکم، زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مېبین بچراغ ډیر په بد حالات کې دي. څو ولایت مقام ته لاړه مریضه مې ورکه مجیب نه ریاست ته ولایت مقام ته مونږ ته ستې چې زنګ وایو مونږ ته که نور مرستې نه رسره کېږي یا مونږ ته د خپل حق حقوق راکې مونږ چاته سر وش کوو چاته فریاد وکړو د مونږ د فریاد کولو هیڅ څوک نشته چې مونږ چاته فریاد وکړو. مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي. نمون حماسسی کلی که بندو که من پاتی ویست من ده غم خور چوک نیشتا چی من غک للوال مقام تاور سای و سلام پا احترام.
السلام علیکم، ازادی رادیو طول کارکوون کتا محترم ادغا طالب شیبان و حکومت تخا اوائی چی دغا ده مایوبین و رفی زر راکی چی ده بیا خبیخی علاق شلو یو زره لرګي واخلو دغه می ارزو تاسو دغه نشر زرته زره دغه نشر کوي چې طالب صاحبان لبنګه د نمایوګینو رپی راکی زر.
سلام علیکم، زه قسمت ګل د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ د مچلغلو سیمې تاسو سره په اړیکه کې یم. دلته وروره د دې ولسوالۍ د احمد ابا دی ولسوالۍ چې کومې کومنده هغه ولسوال ده دا ډیر سخت ظلم او زیاتۍ دي ټول مچلغوالو سره کوي او وایي چې دا مچلغوال چې دي ټول کافر دي. د نړیوالو لخوا نه چې کومې مرستې شوې له اوسه پورې بېخي مرسته د چا سره نه ده کړې او دلته چې موږ کوم لیستونه جوړ کړو ویلېږو دی بېرته چیرې کې مرسته نه ورکوي. دی وایي چې دې ولسوالۍ کې زه د مچلغوالو سره بېخي به مرسته نه کوو او تاسو ټول د کافر له مثاله یې. موږ سره ډېر ظلم او زیاتۍ کېږي او یو مچلغوال تم له اوسه پورې د مرسته نه ده ورکړي. د ازادي راډیو نه مې دا خواهش او هیله ده باید دا د ما پیغام نشر کړي ځکه چې یا دا ولسوال بدل کړي او یا د تور مچلغوالو سره مرسته وکړي، ډېر سخت ظلم او زیاتی ورسره کوي.
السلام علیکم. د دې چې آزادۍ راډیو تر تاسو ته څه جوړوي د کابل نه نه لیکته نیولې ده در سره د نجما په نوم اور ونه په سوي کې سمچولې اوس نه کیس نمبر راځي دا څه څنګه شکل نشته او شولې معلومات مې ته تاسو ته څه دا غوښتم چې معلومات راکړي نه روان.
سلامونه نیکه هلې مې ومنه حق دل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ در سره په تماس کې امه پر هلمند ولایت باندې د خصوصا مساکلا او کجکی ولسوالۍ او بغنی ولسوالۍ باندې د ویو درې دانې د پیلوټ البته کې ګرځي پر اسلامي امارات د غږ کوم چې د دوه معلومات وکړي چې دا وس د چا دی او وس ادب لري چې دلته د شپې د شپو د ورځې د ویو درې دانې د پیلوټ البته کې ګرځي پر اسلامي امارات پر لورپور چارواکو باندې غږ کوم چې د دوه معلومات وکړي چې دا څنګه د خلک د غږ چې مقصد یو په ګوالا ګوډي په سوي دي چې بیا کوم هدف لري او نوی بلا ځان ترانی سپورپو نو دغه دغه پیغام دی خدای تعالی دی وکي چې ازادي رادیو یا نشر کې وسلام.
سلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادي زه کعبه قران ملایم لبی قندهار د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته د ازادي رادیو سلام مثلا مبارکي وایم او تاسو د ازادي رادیو له مسرداد څخه یو غوښتنه کوم وستنی دا د سیاسي باید خپل فزینام کارانو ته سیاسي او ټولنیز فارغ کارونه کې باید وړاندې وکړ. سلام او احترام خدای نشکابه قران مله ولی
دا ملک اکبر خبره کوم فعال مدني دی ولس خدمتګار هم د پاکستان د امنیت شورا سره رئیس افغانستان تر غلي او د دوستي د پاکستان د افغانستان دغه تمامي دي پاکستان دی افغانستان دی ول سره ډېر مرسته کړي ماجرینو سره کړه د شهید او خان حکومت دی بین الله او زمنګ ماجرین پاکستان تلاله او پاکستان ورته غیږ خلاص کړه امداه پاکستان او شوروي شکست غوړه ول د مجاهدینو غوندونو چې حکومت جوړنکه مسولیت دی خپل غړه ده نه د پاکستان او د امریکا دی اروپای دولتو سره د افغانستان دوستي علی کبیر د افغانستان دی ولوس په ګډه تمامي دي منسول آبادی طرف کې غوړو طالبان ولونه نوی جرګه راوغړي چې د حکومت مشورات وکړي نړیواله پرسنټ دی جری او کذې په دې وزارتونو دفترونو کې کار کوي او جنو مکتب پانتونو وایي رادیو ازادي او اوریدونکو دې زنده‌باد وي.
السلام علیکم.
زه کریم
لیلمن ولایت سره په تماس کې یم. دا هلمند ولایت څو کلو چې جنګ زپلو وختو څخه ډېر په کړاو کې دی نو د لوړ مقامات څنګه غوښتنه ده چې هلمند ولایت ډېره توجه وکړي چې ام دی کمربندې سیمو لارې پر بندې وي یو غونی سنتر تر رسیدلې یو د بغوري شپږ زره وزره تر رسیدلې ده نشمن غلن څلور زره پر تر رسیدلې ده هیڅ اوس کار نه کوي په شبانه چې راځي خلک د دې ستر مشکلات سره مخامخ دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټول کارکونکو ورته تاسو سلامونه او نیکې هیلې جوړه شي. ورسره سلام موږ اسلامي امارات مشرانو څخه دا غواړو چې د محاکمو کار د سفر چابکی محکمې کارونه د محکمو ډیر ورو روان دي. تقریبا چې امارات راغلي دي په داسې ځای چې د کندهار په ولایت کې د خلاصې هم نه شي. نو خصوصا د ابتدایي محاکمو کارونه ډیر ورو روان دي ډیر سوکر روان دي. کچېره د امارات مشرانو نظر دا چې تعتیل ورکی سماتلی ورکی د خلکو خلکو ته اجازه چې خلک خبره کولی ستنې محکمې ته نه وړي او هغه چې نه یې نه بیا د خلکو ستنې محکمې ته چولاري بیا نو باید چې لکه څنګه چې امارات وصول وایي هغه چې ته دل سره د کی حل کی په میاش میاش کې د ستنې په محکمو کې پاتې دي.
الو سلام علیکم. یاد آزادو درادو ازادی او کاکول کو ته او دزم کو ته ټول تزما سلامونه دی ورسی سید نورن تزما په یم پاس کې بار سلام زر یرات د کانت مسلخ څخه استاس سره په تماس یم. کانت مسلخ ماجرین ته لوزر ماجرین دی راله استاد او کې او سر ماجرین څو نور بس نه درکړی یو یو روپیا چات نه درکړی یو بوجی غره چات وی چات کومه نه کړی هیل مدام چوک پیسې نه لري چې دا د آزادۍ ته ځنګو یلې لنت دا ما په یم پښې او دغه مؤسسي چې کومکونه کوي په هر ولایت کې کومکونه ته اوس زیارت ولایت کې دغه دغه بیا ځای شو مهاجرو سره چې دا څو کال شو کال کېږي پراته دي په کانبستا کې هېچا سره چا کومک نه کوي په تور لږ شي.
السلام علیکم و رحمت الله. حق دل د حلمن ولایت در سره په تماس کې ام خدای دې وکړي چې ازادي رادیو از ما پیغام ورسې تر ولورپور چارواکو باندې پورې. زما غوښتنه دغه د هر کله وایم چې دغه د انجنو ټولګي او د حلوکانو ټولګي فعال کړي دي په ګرمي ولایتو کې. زما دغه غوښتنه ده چې څوک ایماندار پاک زړه ولري هغه ک ټولګي وایي ک په کم شونځي کې هغه خپل اسلام نه ورکی هغه خپل اسلام ورسره یې کچېره راشي چې خپل اسلام نه مني د خارجانو ک ریوا چلی و د الکانو سره ناوړه چلن کوي نو دا په کورو په هر ځای کې کولای شي. زه اسلامي امارات دغه پیغام لرم چې موږ خواد راتلون کې باید روشاني باید خوندي فعال کې دغه مسله د پیشنهاد خدای تعالی دی وکړي چې ازادي رادیو ورورسي تر چرواکو ریوا سلام.
السلام علیکم. زه عبد الله کیمت احمد د ګرنسل د سولینا سایستر راځم. ازادي رادیو کارکون کوي دوه سلامونه. اسلامي امارات مې غوښتنه ده چې په افغانستان کې د کلدارو جدي مخنیوي وکړي او ټول افغانستان کې کلدارو کتن بند شي او ټول دغه کول کوي چې افغاني وسیلې ولې شم بده افغاني اوسه شي چې هم بده څه به یې راښته شي. اسلامي امارات محترم مشرانو مې هیله ده چې جدي توجه دې ته وکړي ترڅو هم وسم اسلامي امارات خو موږ مننه کوو چې دې اړه اقدامات کړي دي او څنګه چې موږ یې بندي کړي دي کلدارې افغانی رکوات کې ځل څه ویل تر په خو بیا هم د نور هم ډیر توجه وکړي نو هم کار وکړي چې څو کاندار جدي توګه من افغانی ټول افغانستان کې رکوات کې افغانی وي بیا زموږ ستاسو اقتصاد هم تر شي. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
په همدغه پیغامونو سره د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
زما